مردم باقی مانده.
د خبری ساعت خراغلاست نوریاس نوریم او دا خبری ساعت د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر په هیواد کې د کارموندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې په لسګونو زره کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. افغانان بیا د یوې نوې سروې له مخې د امنیت تر څنګ ډېر تر ډېره اقتصاد ته اندېښمن دي. تاسو هم اقتصاد ته اندېښنه لرئ؟ په دې اړه ستاسو نظر هم اخلو. پریاد موضوع پر راپورونه او مطالب سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل آند سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کوي. آند صاحب، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
نوري صاحب، د سیمې او نړۍ په مسلو کې مهمه مسله دا ده چې د روسیې چارواکو تایید کړی ده چې هغه الوتکه چې سمو د مخ کې د مصر په سینا ټاپوزمه کې غورځېدلې وه، د تورېستي اقدام په نتیجه کې غورځېدلې. ولسمشر پوتین خبرداری ورکړی چې د دې الوتکې په بومي چاودنه کې چې هر څوک لاس ولري، دوی به د نړۍ په هر ګوټ کې پیدا کړي. او بله مهمه مسله چې په خبرونو کې یاده شوې هغه دا ده چې د فرانسې ولسمشر د مدیترانه سمندرګي ختیځ لور ته د دې هواد د جنگي بيړيو د استولو امر کړی سو په سوریه کې ورته بریدو نه اسانه.
بله، تاسو سره اوس سید دی او ځینې نور سیمه ایزو نړیوالو خبرونو تفصیل به ورسته ووري. خو لمړی سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سر چکی افغان ولسمشر وای د کارمندنې د ملي پروګرام په پیلېدو سره به په کل او شهرونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې په کابل کې د پاکستان شرزدافیر ته د پاکستان د پوز د ورستي سرغړونې پاړه جدي اعتراض کړی دی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای هڅه کوي چې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د مدني اساسي هوادونو سره همکاري زیاته کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وای د کارمندنې د ملي پروګرام په پیلېدو سره به په کلو او شهرونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کارمندنې د ملي پروګرام د پرانیست پر مهال وویل چې د کارمندنې ملي پروګرام په پلي کېدو ته چمتو او د عملي کېدو مرحله ته داخل سوی دی.
د کارمندنې ملي پروګرام د افغانستان د ټولو سیمو لپاره ده. موږ لکه څنګه چې د ښار او کلي ترمنځ تبعیض نه منو، هیڅ سیمه هم تر بلې سیمه زیاته نه ګڼو او د متوازن انکشاف د اصل په اساس ټولو ته برابره توجه کوو.
شاغل غنی هم درنګ زیاته کړی چې دراتلونکي کال تر پای پورې به په کور دننه د برېښنا تولید چې اوس 211 میگاواټ دی دوه برابره سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې په کابل کې د پاکستان شرزدافیر ته د پاکستان د پوز د ورستي سرغړونې پاړه جدي اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایان شکی مستغنی نن په کابل کې خبري اعلان تول چې د پاکستان شرزدافیر معظم علي تیر ورځ احضار کړی او دانګور اډې د ورستي حمله پاړه وضاحت ترې غوښتي.
مراتب اعتراض شدید و نگرانی جدی خود در پیوند به اینچنین حملات را که تیرن و جمهوری اسلامی پاکستان بازگو کرد و مجددن به جانب پاکستان هشدار داد تا در اسرع وقت جلو تکرار این گونه حملات گرفته شود.
د راپورونو په اساس د تیر یک شنبه په ورځ پاکستانی ځواکونو د پکتیکا ولایت په انګور اډې سیمه کې په افغان سرحدي ځواکونو ډزې کړې چې یو پولیس پکې وژل شوی دی. د انګور اډې سیمه چې د پاکستان پوز او تاسیسات جوړ کړي، لدی وړاندې هم د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مدني اساسي هوادونو سره خپل همکاري زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدی نن په کابل کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان، قرغیزستان او تاجکستان هیوادونو ترمنځ شپږمه ناسته کې ویل چې درې واړو هیوادونو د لازیات معلوماتو پر شریکولو او د ګډو عملیاتو پر اجرا کولو هوکړه کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل آند وړاندې کړل.
روسي د ملي امنیت مشر وای د دې هواد هغه الوتکه چې د دې میاشتې په سر کې په مصر کې ولوي دا د تورلیستي اقدام په نتیجه کې نسکور شوې د روسي د ادریس وای ویش ایربس الوتکه د اکتوبر په شلمه د مصر له شرم الشیخ تفریحي خر سن پاترسبورګ ته الوتکه چې د سینا په ټاپو ځمکې نسکور شوه په الوتکه کې سپاره ټول 230 کسان چې تقریبا ټول روسان وو وشل شول د روسیې د فدرالي امنیت مشر الکساندر بورتنیکوف پرون ناوخته د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ غونډه ته ویل الوتکه په هغه په هوا کې هغه مهال ټوټې شو چې د نه پکې خودل شوی چاودیدونکو مواد وچاودل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دې الوتکه کې په چاودنه کې لاس لرونکي کډ نړۍ په هر ګوټ کې پیدا به وکړي او سزا به ورکړي
موږ به یې مسکات их везде где бы они не прятались
دا وای موږ به هغه کسان چې په دغه حمله کې لاس درلود هر چیرې چې پټوي و به لټو موږ به غوی د نړۍ په هر برخه کې چوي پیدا کړو سزا به ورکړو د روسي ولسمشر همدارنګ زیاته کړه چې په سوریه کې به هوایي گزارونه تیز کړي څو د په وینا جنایت کاران پوښ چې موږ لږه چ خلاصې دی نشي د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای ای مشر خبرداري ورکړي چې خای داعش ټله به زینونور حملو هم پلان د زینونور حملو پر پلان هم کار کوي جان برینن پرنوئل کتام دا خبره سرګنده ده چې دایښ په د پاریس ته حمله په شان نور حمله هم وکړي خو دې ډاډه ده چې د افراطی ډلې په خپل دې کار بریالي نشي برینن په دې اړه سرګندونه په امنیتی کانفرنس کې وکړي چې په واشنگټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په تحقیقاتي مرکز کې جوړ شوی وو د سی ای ای مشر ویل د دوی لپاره هر احتمالي حمله خې ډیره ګرانه پریوزي ځکه د د پوینا د اروپای استخباراتو امنیتی ادارې خورا پراخ شوی او د هغو افراطی کسانو پته لګوي چې د سوریا او عراق په جګړو کې د ګډون مستخ په کورونو تستنیږي په بلخوا په امریکا کې د هغه والیانو شمیر په زیاتېدو دی چې نه غواړي په خپلو ایالتونو کې د سوریې کډوالو مني که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د سوریې کډوال د تروریستانو له لاسه تښتېدلی خو په پاریس کې له تروریستي حملو وروسته دې والیانو ګواښ کړی چې کډوالو ته به په خپلو ایالتونو کې د استوګنې اجازه ورنکړي د اوباما ادارې په دې وروستیو کې پرېکړه وکړه چې په سوریه کې د جګړې له کبله د څه باندې 4 میلیونه کډوالو له ډلې 10,000 کسانو ته به پناه ورکړي خو په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته چې څه باندې 130 کسان مړه او له 350 زیاتې ټپیان کړل د متحده ایالاتو د څو ایالتونو والیان چې اکثره جمهوري غوښتونکي دي د دې کډوالو له منلو انکار وکړ فرانسوي چارواکو ویلي چې د پاریس په حملو کې له یو ګډونوال سره نږدې د سوریې پاسپورت موندلی او د پاریس تسنوالۍ دفتر وایي د سړي د ګوتنی خان له هغه یو مشکوک کس سره ورته ده چې د اکتوبر په میاشت کې له یونان څخه اروپا ته رسېدلی د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیس لور ته د دې هیواد د جنگي بیړیو د استولو امر کړی فرانسه غواړي په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته د دې جنگي بیړیو په وسیله چې الوتکې لیږدولی شي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد حملې پراخې کړي فرانسو ولاند پرون له پارلمانه مو غوښتل چې په دې هیواد کې د پاریس له حمله وروسته استراري وضعیت د درې نورو میاشتو لپاره وغځوي ولاند د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې ول د اکتوبر د 13 نیټې پورې به ورته استراري وضعیت د غځولو لپاره یو مصوبه وسواري د پارلمان پر غړو ټینګار وکړ چې دا مصوبه د نومبر تر شلمې تصویب کړي ولاند همدار ټینګار وکړ چې د فرانسې جګړه د تونلارو تروریستانو پر ضد جګړه ده
سی بیا کونو سم پا انګاجي دانس اون ګیر د سیویلیزاسیون
د وای موږ د کوم تمدن پر ضد جګړه نه کوو ځکه د قاتلان د هیڅ تمدن استازي توپ نه کوي موږ لاغه جهادي تروریستانو سره جګړه کوو چې نه وازی فرانسې بلکې ټولې نړۍ ته غوښ پخ کړي دا خبرونه وسم د هوا د حالات اٹکل
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړي په کابل کې اسمان مار وی د تودوخه لوړ درجه 42.2 هرات اسمان مار د تودوخه لوړ درجه 43.4 مزار شریف اسمان اوریت د تودوخه لوړ درجه 44.9 کندهار اسمان مار د تودوخه لوړ درجه 43.3 جلال آباد اسمان مار د تودوخه لوړ درجه 22.9 کردیز اسمان مار د تودوخه لوړ درجه 15.-1 بامیان اسمان مار د تودوخه لوړ درجه 14.-4 او په غزنی کې به هم اسمان مار وی د تودوخه لوړ درجه 14.-1
خبری سات پټول افغانستان کې پمنځنې 2290 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پیند صفه اوریدل شي افغان ولسمشر په هیواد کې د کارموندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې دغه پروګرام په عمل کې دو سره په هیواد کې په لسګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي
4700 قریه کار امروز شروع میشه و در اول بهار 15000 قریه ما زیر پوشش خاطر
افغانان بیا د یوې نوې سروې له مخې د امنیت تر څنګ اقتصاد ته ډیر اندېښمن دي.
خوشبینی در طول 10 سال گذشته در حد اقل در بانکنی سطح خود در سال 2015
قرار گرفت. د هیواد اقتصادي وضعیت په اړه د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره غږیږو. تاسو هم په دې اړه خپل نظر را سره شریکولی شئ. آیا په غزنی کې حکومت په خوانی جهادي قماندانان بیا مصالحه کړی دي؟
موږ دغه خلک په غزنی کې قدرت کې وو، خلک یې وزل، خلګونو خلک یې وزل دي. دوی راتګ له طالبانو بیا خطرناک و.
د غزنی د ولایت شورا د غړو له اندېښنو به مو خبر کړو. د غراز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستي تر وروستي بریدونه د اسلام له نظره ناروا وبلل.
د افغانستان علماو د سعودي عربستان د علماو سره د جامع ازهر د علماو دې سره خپل غږ یو کړی دی.
او د غراز موسکو اعلان وکړ چې په مصر کې د روسي الوتکه څخه باندې درېونی مخکې تر روسانو نسکوره کړې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د کارموندنې لومړنی ملي پروګرام پرانیست. غنی د دغه پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې د دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې د په لسګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داس حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ له امله په افغان حکومت انتقادونه زیاتیږي، افغان ولسمشر وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې مټې ربډ وهلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سه‌شنبې په ورځ د همدې هدف لپاره د کارموندنې ملي پروګرام پرانیست او ډاډ څرګند کړ چې له دې سره به د کارموندنې زمینې پراخې شي. ښاغلي غني وویل چې د کارموندنې د دغه پروګرام له مخې به په لومړي پړاو کې په 4,200 کلیو او په دویم پړاو کې به په 15,000 کلیو کې خلکو ته د کار موقع پیدا شي.
د کارموندنې د ملي پروګرام یو مقصد دا دی چې دغه زرینو ته پیسې ورکړل شي چې د زراعت او باغداري او اوبو لګولو د بهتري لپاره کار ورباندې وکړي. په دې ډول به هم حاصلات زیات شي او هم به په کلیو کې د کار نوي فرصتونه پیدا شي. کار پیل کیږي. په اول مرحله کې به 4,200 کلی او په پسرلي کې تر 15,000 کلیو کې به تر پوښښ لاندې راشي.
ښاغلي غني وویل چې یاد پروګرام به په ښارونو کې هم پلی کړي چې له مخې به یو شمېر کسانو ته د ښار پاکونې په برخه کې کارونه پیدا سي. هغه زیاته کړه چې د کارموندنې پروګرام ته یو اندازه پیسې سپما شوې او هم یې په دې برخه کې د تمویل کوونکو هیوادونو اعتماد ترلاسه کړی او هغوی هڅولي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر وایي چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل او د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره لومړني کارونه پیل سوي دي. هغه وایي چې د برېښنا د تولید کچه به چې دا مهال 201 میگاواټه ده دوه برابر کړی چې په ولس ولایتونو کې به ولس بندونه جوړ شي چې 100 میگاواټه برېښنا به تولید کړي. ولس مشر غنی زیاته کړه همدارنګه به 100 میگاواټه حرارتي برېښنا هم تولید شي او له سلما بند څخه به 200 میگاواټه برېښنا د تولید چارې پیل شي.
باید روښانه کړم چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل لپاره بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لرو چې په هغه باندې کار روان دی. د بیلګې په توګه غواړم چې د برېښنا د پرمختګونو په اړه لږ توضیحات ورکړم. د راتلونکي کال تر منې پورې به په افغانستان کې د برېښنا د تولید کچه دوه برابر رسي.
هغه زیاته کړه چې د کور او ښار جوړونې لومړني او تخنیکي کارونه هم پیل شوي چې له مخې به یې په ارزان قیمت کې 100,000 کورونه جوړ شي چې چین هېواد د 100,000 کورونو د ودانولو ژمنه کړې. ولسمشر په داسې حال کې د کارموندنې ملي پروګرام پرانیزي چې د امنیتي ستونزو او د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړیږي. وروستیو ارقامو هم ښودلې چې اکثر ځوانانو د بیکارۍ له امله خپل هیواد پرېښی او د هیواد دننه موجود ځوانان هم له بیکارۍ څخه رنج وړي.
و مردل چې افغان ولسمشر نن په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د کارموندنې لومړی ملي پروګرام پرانیست. اشرف غني وویل چې د دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې په لسګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. افغان ولسمشر نن دغه د کارموندنې ملي پروګرام په داسې حال کې پرانیزي چې د یوې نوې سروې له مخې افغانان تر ډیره د خپل هیواد راتلونکي ته بدبینه دي. دا د هغې سروې نتیجه ده چې په وروستیو کې د آسیا فاونډیشن ټولنې په ټول افغانستان کې ترسره کړې ده. د دې سروې له مخې افغانان تر ډیره امنیت او اقتصاد ته اندېښمن دي. مخله دې چې د موضوع د اقتصادي چارو لې یو کارپو سره او چېړو لمړی به د دغه خبرې شوې سروې ل جزئیات مو زموږ همکار ل په کابل کې زموږ همکار مرزیه احمدزی خبره کړې.
د ایشیا فاونډیشن نوې خبره شوې سروې ښیي چې په روان میلادي کال کې د تیرو لسو کلونو په پرتله پر حکومت د خلکو باور تر ټولو ټیټې کچې ته راغلی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان رئیس عبدالله احمدزی د سه شنبې په ورځ د دغه سروې د خپرولو پر وخت وویل چې 50.5% خلک په دې باور دي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې افغانان د دغو بې باوریو دلیل ناامني، بیکاري او فساد ګڼي.
په ټولیز ډول اندېښنه د راتلونکي حکومت په اړه ده. خلک راتلونکي حکومت ته هیله مندي نه لري، یعنی دا تیرو کلونو په پرتله د خلکو خوشبینی او هیله مندي په حکومت باندې کمه ده، او ډیر کم خلک لیدل کیږي چې ووایي حکومت سم لور ته روان دی.
د ایشیا فاونډیشن رئیس زیاته کړه په سروې کې د دغو بې باوریو ترڅنګ بیا د څښاک د اوبو، برېښنا او د ښځو د حقونو په برخه کې د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده. دغه سروې په روان 2015 میلادي کال کې د 9500 کسانو سره د مرکو له لارې د هیواد په 34 ولایتونو کې شوې ده. په دغه سروې کې راغلي چې 18.4% خلک د خپل شخصي خوندیتوب په اړه اندېښنه لري، او زیات شمېر خلکو په دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ایشیا فاونډیشن د 2014 کال سروې کې 15.3% خلکو ویلي وو چې حکومت ښه کارونه کوي، خو د سه کال په سروې کې د دغه ډول خلکو فیصدي 50.8 ده. په عین حال کې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې له خلکو سره د حکومت رامنځته شوې فاصله کمه او د خلکو د باور کچه پیاوړې کړي.
حکومت کار کوي چې له خلکو سره پر کړو ژمنو باندې باور وکړي، د خلکو ستونزو ته بهتر رسیدګي وسي، او د خلکو سره اړیکې زیاتې سي ترڅو پر حکومت د خلکو باور او اعتماد زیات سي.
د ملي وحدت حکومت له جوړولو څخه وروسته کومې سروې چې د ځینو بنسټونو لخوا شوي ښیي چې د خلکو باور پر حکومت باندې په ټیټه سطحه کې دی، او خلک یې علت ناامنۍ، بیکاري او فساد په ګوته کوي. د هغوی په خبره ستونزې د دې سبب شوي چې یو شمېر زیات خلک د ښه ژوند کولو لپاره له خطرونو سره سره د اروپا سختو سفرونو ته زړه ښه کړي.
د ایشیا فاونډیشن د ورستۍ سروې جزئیات مو واوریدل. په دغه سروې کې ویل شوی چې تقریبا د افغانستان د نفوسو له نیمایي زیاته برخه فکر کوي چې افغانستان په غلطه لار روان دی، او ناامنۍ، د کارونو نشټوالی او فساد هغه عمده لاملونه دي چې خلک د هیواد په راتلونکي بې باوره کړي دي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید محمد ټینګار هم له کابل سره د ټلیفون په لیکه دی. مخکې دی چې استاد ټینګار ته ورکو، تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه چې آیا واقعا تاسو هم خپل اقتصاد ته اندېښمن وئ، د افغانستان راتلونکي ته اندېښمن وئ، خپل نظر کولی شئ راسره شریک کړئ. په کورنیو شمیرو 00800225 او د غرض نړیوال شمیرې 00420221224601 راسره تماس ونیسئ او په دې اړه نظر څرګند کړئ. ټینګار صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلام، زه ټول دغه د ازوی رادیو او د کوټنکیل او کارکونکیل او سلامونه وړاندې کوم.
ټینګار صاحب، او به هیڅ تاسو ډیر زیات منتظر پرې خودلې. رازو دیته چې ولسمشر د لوملیز لپاره د کارموندنې لومړنی ملي پروګرام پرانیس، او لکه څنګه چې مو په راپور کې مو واوریدل تقریبا دغه پروګرام پر دو برخو دی، یو په خاري او یو په کلیوالي. په کلیوالي سیمو کې بزګرو ته د کار د اسانتیاوی برابرۍ، البته البته هم د وای چې په دې پروګرام سره به ډیرو خلکو ته کاري زمینی برابر شي، او د غرض په خارونو کې هم، او د غرض ځینې نور بنسټیز تاسیسات لکه د بندونو جوړول او نور. ستاسو په نظر څه فکر کوئ چې آیا دغه پروګرام د افغانستان د اقتصاد په برخه کې یا د بیکاری په برخه کې هغه اړتیاو ته ځواب ویلی شي چې اوس افغانستان سره افغانستان لري؟
تر ټولو د مخه به زه وایم چې اصلا په افغانستان کې دا اوس دمګړې د تیر کال د سایو له مخې د جهاني نړیوال بانک چاپای چې شپږ ډیر څه د افغانستان خلک تر پکر لاندې ژوند کوي او شل فیصد همداسي د شپاندک تغیر سره یا په لږ تغیر سره کېدای شي د امر پکر تر سات د پکر تر خط لاندې ژوند تورسي سټ تورسي. په افغانستان کې بیکاری خپل اوج تر رسیدلې هغه صحیح او ارقام چې د افغانستان دغه خبر کړی د ډاکټر د نړیوالو وزارت له خوا څرګنده دي ریټیټ شي خو هغه مثلا په واقعیت باندې بنا نه دی او زموږ صحیح هم دومره شکا او دقیق نه دی. راځو دې ته چې په افغانستان کې بلا شک چې کاري پروسسونه د شمار کاري پروسسونه شته دي مګر لکه څنګه چې تاسو مخکې له هلته ورته اشاره وشول په اندېشن له خوا هم چې اصلا درې عمده ستونزې چې یو نه امنی ده بیکاري ده او بل هم فساد دی دغه د ټولو پرمختګونو مخه ډب کړې ده. تاسو وګورئ چې په دې دیرلسو کلونو کې خارجي سرمایه ګذاري او داخلي سرمایه ګذاري په ټوله کې تقریبا 15 میلیارد دالر البته داخلي سرمایه ګذاري شوی ده او 200 میلیون ډالر خارجي سرمایه ګذاري شوی ده چې دا ډېره په ټیټه اندازه ده او چې هغه کلونو ده نسبتا امن و او تر دې وضعیت نقې شو نن تقریبا په ټول هیواد کې جنگ جګړې روانې دي او موږ د دې څون سره لاس او ګریوان په دغه
شي
او د بل خاصه
ټینګار صاحب راځو دغه د اقتصاد موضوع ته چې اشرف غنی د دغه پروګرام چې نن پرانیست دغه پروګرام د عملی کېدو لپاره لکه څنګه چې مختص هم اشاره ورته کړ ډیرو پیسو ته ضرورت لري. افغانستان په داسې وخت کې دغه ملي د کارموندنې ملي پروګرام پرانیزي چې له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو د وټلو وروسته د نړیوالو مالی مرستې هم څه کمی شوي دي. آیا افغانستان حکومت چې خپل له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی بودیجه کمه ده آیا کولی شي چې دا پروګرام په شکل باندې چې لازمه ده په هیواد کې په سرعت سره تطبیق کړي؟
بل خارجي مرستو نه بل نړیوالو مرستو اصلا ممکن نه ده. حکومت تنها په دې توانایي کې نه ده چې دا پروګرام عملي کړي. دا که موږ بل د خارجي مرستو او نړیوالو مرستو څخه دا پروګرام موږ عملي کولای شو موږ د دې کار لپاره جوړ نه یو او د دې توان را سره نشته. او البته که نړیواله مرستې وي د امنیت وضع ښه شي د فساد کچه راټیټه شي نو په هغه صورت کې به کېدای شي البته کاري پروسسونه مخکې موږ اشاره وکړو افغانستان کې بشمار کاري پروسسونه وجود لري ولی خو یو ورځ تر بلې د هیواد څخه لا زیات سرمایه بهر ته وځي نه دا چې د سرمایه ګذاري نه کېږي که داخلي سرمایه ګذاران دي یا متشبي سین یا که خارجي دي
ټینګار صاحب
تر ټولو د مخ
بله مهرباني ادامه ورکړئ مهرباني.
بل خبره دا ده چې اصلا په افغانستان کې موږ دم ګړی د دغه کوچنیو متشبثینو او کاروبار د چرونک ورکو د متوسطو متشبثینو کاروبار چرونک ورکو او خپل په زراعت کې سره ډیره سرمایه گذاری وسی د عاجل په عاجل توګه موږ که په دغه درو برخو کې په زراعت کې سرمایه گذاری وسی په کلو کې خلکو ته کار پیدا شي بېوزلۍ له منځه لاړ شي او همدارنګه په کوچنیو او متوسطو متشبثینو ته امکانات برابر کړو دغه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو لپاره عاجل کارونه هم پیدا کړي او د اقتصاد وزه هم ښه شي او بل اخره موږ ورو ورو د امنیت یعنی د امنیت سره هم دا کار کومه کوي یعنی په لوی کاروبار کې لوی سرمایه ګذاري کې نور هیوادونه به زړه شنه کې او نه به افغانان هم چې په خارج کې لري پیسې لري هغه دې کار ته زړه شنه کې په افغانستان کې سرمایه ګذاري ولی په کوچنیو او متوسطو متشبثینو لپاره که دولت د کار دغه امکانات مساعد کړي او زمینه ورته مساعد کړي هغه وهڅوي چې په تولیدي برخه کې سرمایه ګذاري
وکړي
په دغه
ټینګار صاحب له ورستې سروې خې چې افغانستان خپل راتلونکي ته بدبینې دی په تیر بیا اقتصاد چې دوی ګومان کوي چې اقتصاد خای هغه شکل باندې چې دوی یې تمه کوي خنه شي دغه پروګرام چې نن اشرف غنی پرانست تر څومره هغه کسان چې د اقتصاد په اړه اندېښمن دي او یو عمده عمل دي چې اکثرا ځوانان له هیواد ووزي دوی ته قناعت ورکولای شي چې پاتسي په افغانستان کې او حمل تکار وکي
په تبلیغاتي لحاظ او یا دا چې د ویدا په توګه د وس لپاره خدا ش پیغام دی ش زیری دی او کیدای شي چې په دې برخه کې یو نیم خلک یې دادمن کړي ولی په عملی امکانات کې موږ ورسره څه مثال درته وایم د کجکی بند چې هلته په خاص سروې شوی د دغه د هغه ځای هم ورته معلوم دی، یوازې ماشینري ورته په کار ده. توربین هم وړل شوی دی، مثلا پر دې باندې په سوونو خلک مړه شوه، په میلیونو ډالر مصرف شول او دا تر اوسه هملته پروت دی. او هغه د هغه بند شاوخوا امنیت هم دومره ستونزمن کار نه دی، ولې خو د کلونو راهیسې چې هغه تقریبا که موږ دغه څلور توربینونو چې ځای موجود دی هلته ماشینري انتقال شي، یو توربین چې خپله ماشینري هم انتقال شوي، هغه ځای په ځای شي نست شي. یوازې د کجکي بند څخه موږ تقریبا تر سل میګاواټه پورې د دې ظرفیت لوړېدلی شي.
مننه.
او په داسې حال کې سروګوسه د افغانستان یو لوی ښار لکه کندهار له د برخې څخه برخمن نه دی، او دا رقم په کابل کې موږ ستونزې لرو، نه همداسې رقم په نورو ولایتونو او کلیو کې.
یعنی ستاسو په نظر باندې تر اوسه چې هغه اقتصادي پروژې پیل شوي دي او هلته ظرفیتونه هم شته، هغه پروژې چارواکي په دې کې نه دي توانېدلي چې هغه بشپړې کړي؟
بالکل بالکل، هغه نه دي بشپړې کړي او نه دي عملي کړي. او دا عملي کار لپاره یا د عملي امکانات چې وڅېړو، یعنې دا تنها په شعار کې پاتې دي، اصل دوی هغه خپلې پخوانۍ پروژې هم نه دي بشپړې کړي. تېرو ډېرو شکرونو کې.
بلې، تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د اقتصادي پوهنځي استاد سید محمد ټینګارو چې د افغان ولسمشر د نننی پروګرام په اړه چې د کارموندنې ملي پروګرام ویل کېږي ورته په نوم یاد شوی دی، هغه نن پرانست او ویلي دي چې په دې پروګرام سره به، یا د دې پروګرام په عملي کېدو سره به، په هیواد کې دننه په لسګونو زرو کسانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي. تاسو هم کولی شئ چې په دې برخه کې خپل نظر را سره شریک کړئ.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
خبری ساعت له ازادي راډیو نه په اونې کې اندرې ورځي د افغانستان په وخت له 4 بجو تر 5 بجو اوریدل شي. دوشنبه سیشن به او چهارشنبه او ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي. ستاسو ټلیفون ته هم سترګې په لارې وکول شي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت یا د خپل اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. او اوریدونکو هم همداسې بر سره ټلیفون په لیکه دی، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. دا سخکاری چې اوریدونکو قطع شوی دی، دا موضوع به هم له تاسو سره څېړو. لکه څنګه چې په مخکې مو واوریدل، یوه وروستۍ سروې ښیي چې په افغانستان کې اکثره خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، په تېره بیا له امنیت او له اقتصادي پلوه. یو اوریدونکی په ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه متشکر یم، خو زه به ولنډ نظر پر ورکم. یو خو نوري صاحب، زه په افسوس سره باید موږ باید تعصب وکړو چې موږ اورو چې تقریبا په دې شپږو میاشتو کې 1,000,000 مهاجر د افغانستان اروپا ته تللي دي، او دا ټول هم د بیکاري د لاسه تللي دي، یا د امنیت د لاسه. او بل پر دې باندې افسوس کوم، فکر کوم نوري صاحب یو گفتار دی، یو عمل دی. بلې، موږ جمهور خو نن شي اعلان وکړي، واقعا فعلا خو خوشحالي ده، ولیکن خدای دې وکړي چې دا په عمل کې کار ورکړي، خدای دې وکړي دا عملي شي. نن تاسو ګورئ د کوکتان چې کرکیږي، چې کرکیږي، بیکاري ده، ناامني ده، اقتصاد د خلکو ضعیفه دی، یتیمان ژاړي، کونډې ژاړي، څوک یې پوښتنه نه کوي. دوی خپل مابین کې نه سره جوړېږي، موږ ډوډۍ نه لرو. او دا اکثره ناامني وو، دا اکثره ناامني، دا خشونتونه چې راځي، دا مخالفتونه چې راځي، لامل یې بیکاري ده. که چېرې زموږ بزګران سره مرسته وشي، اړتیاو سره مرسته وشي، موږ ته کار پیدا شي، ونجار ته د نجارۍ پارسه کې کار پیدا شي، خیاط او خیاطي، انشاءالله تعالی د افغانستان
په ګلی
ګلزار. خو زه فکر کوم چې دا خبره په عمل کې پیاده نه شي، خدای دې چې په عمل کې پیاده
شي. په دې هیله چې دا پروګرامونه په عمل کې پلي شي، او چارواکي هم خپل هغه ژمنې چې له ملت سره کړي دي پر ځای کړي. یو بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ دا پروګرام چې نن ولسمشر پرانست، آیا دې ته هیله من یاست چې کاري فرصتونه به په هیواد کې رامنځته کړي؟
ونه نو ولا نو ورته دا منه بس کارونه یو خدای ته پیدا چې دا خلک د جنگ په مرز ډیر کې دځه پاکستان دغه څنګه په مرز کې دا طالبان دې ډیر ته دغه وته ډیرته دې نه 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 په ګور دې چې څنګه تاوي دې نو اس کار مړ دې
لکم زی غږیږي، لکم زی ټلیفون کوي، لکم زی ټلیفون کوي،
دا بغلان ته نه ده، دا بغلان ته نه واس کار ته مړ دې نه نه څه حاله دې پر وسر
بغلان بغلان کې کار لري، کار کوي کنه؟
کار کوم، بل د کوم کار کوم په بغلان
ډېر مننه. ژوندۍ اوسې کور کور مودان ستاسو نظرم واوریدل شو یو بل اوریدم که هم را اخلو بلې مهرباني وکي ځان راو پیژنې او لن خپل نظر ورکي وخت کم لرو مهرباني وعلیکم سلام بله اول راته وای چې زابل کې رقم خلک ډیر بي ډیر وزګار دي
څنګه نړۍ سره کورې کوګورو ایشن پلیشن د ادارې ورسي سروي ته درس افغانستان کې دی یعنی وو په دغه څه خلک په ټول کې د خپل د سنګ ته خاصن د امنیت له لحاظه او د بیکاری په خاطر اندیشمن دي او بدبینه دي تاسو ګورئ وو په دغه څه د خیره په سړي جوړې د افغانستان په دې ورسي کې چې ګورئ د افغانستان کډوال چې ټول اقتصادي کډ مهاجر دي چې د دنیا ته دي زابل په ارتباط ته وایم په زابل کې اقتصادي وضعیت د دوه لسم کال د ورسي څخه وروسته په دوه زره څوارلس کال د دوه زره دولس پورې اقتصادي وضعیت په درسته افغانستان په کچه څونه ضعیف دی څونه کمزوری دی او کومې
مننه
زابل سیمه همداسې کال ورنه او کارنسه او زه د ولسمشر غنی دغه ورسته پروگرام چې ملي پروگرام د کارموندنې
په ډیر مننه
هغه دوی ګور دوی برخه چې لري یبه د لیواله برخه او ساري برخه دا ډیر مهمه
و مننه ژوندې اوسه
هغه څه ترجل د لیواله ورته یا هم په ترنه په داخل کې تجارت د لیواله کې وکولای شو دا کاری پروگرام په شو شکل مخته بوزو او په یوه
ډیر مننه ډیر ژوندې اوسه کور مودان تاسو ټول مننه چې ټلیفون مو کو په دې اړه خپل نظر سرګن ک او د موضوع بیا هم په نور خبرونه کې اڅېړو خو اوس اجمل ان استډیو تر غلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به وړاندې کی
افغان ولسمشر وایي د کارمندنې د ملي پروګرام له پیلېدو سره به په کلو او خارونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان شرزافیر ته پاکستان د پوز وروستي سرغړونې په اړه جدي اعتراض کړي په افغانستان کې د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې د افغان حکومت د فعالیتونو په اړه د خلکو هیله مندي د تیرو لسو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې سطحې ته لوېدلې ده دا غزنی د ولایت ولایتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو پر وسلوال کېدو اندېښنه څرګنده کړي د روسیې د ملي امنیت مشر وایي د دې هیواد هغه الوتکه چې د دې میاشتې په سر کې په مصر کې ولوېده د تورستي اقدام په نتیجه کې غورځېدلې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی مشر خبرداری ورکړی چې ښایي داعش ډله د ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي او د فرانسې ولسمشر مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنګي بیړیو د استولو امر کړی
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول ازادي خبری ساعت اوري او وړاندې په خبرونه کې آیا په غزنی کې حکومت پخوانی جهادي قمندانان امبیا مسلح کړی دي
څومره چې دغه خلک په غزنی کې قدرت کې وو خلک یې وزل خلګونه خلک یې وزل دي دوی راتګ له طالبان نه بیا خطرناک و
د غزنی د ولایتي شورا د غړو له اندېښنو مو خبرو د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستي تر وروستي بریدونه د اسلام له نظره نه روا وبلل
د افغانستان علماو د سعودي عربستان د علماو سره د جامع ازهر د علماو د سره خپل غږ یو کړی دی
فرانسې چې ولسمشر د جنگ اعلان کړی د اسلامي دولت ډلې ځپلو لپاره جنگي الوتکې وړونکې بیړۍ سوریا او عراق ته نږدې مدیترانې په سمندرګي کې ځای په ځای کوي روسیا وایي په مصر کې نسکوره شوی مسافروډونکي الوتکې یو تروریستي عمل و خبری ساعت لازادی رادیو اوری ازادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل 0.5 صپا اوریدل شي مخکې لدی چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته مخ کړو سیمه جوړولو موضوعات ته مخ کړو د افغانستان سعودي عربستان او ازهر دینی عالمانو په پاریس کې وروستي تروریستي بریدونه د اسلام له نظره نه روا بلل دي د فرانسې ولسمشر بیا وویل چې دا بریدونه د متمدنو انسانانو بریدونه نه دي او جهادي وسلواله ډلې ټول نړۍ ته په ګواښ بدل شوې دي تفصیل له احمد شیبر اورو
د افغانستان د علماو شورا د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیرې جمعې شپې بریدونه وغندل
د نومبر په 14 په پاریس کې د سپور پر یو سټیډیوم د کنسرت پر یو حال پر بارونو او رستورانت کې د بریدونو پر مهال 132 کسان وشل شول. د دې حمله پر مهال و بریټ کون کې هم چې اکثر یې ځانونه وال وسول وو وشل شول. د افغانستان د علماو د شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد اسدی رادیو ته وویل
د افغانستان علماو تل دا خبره کړې ده چې هر هغه حمله چې هغه د ملکی یا د اولسونو د تلفات او قتل او قتال باعث ګرځي هغه منګه محکومو او د شرع جواز نه لري.
تر دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس په پاریس کې ورستي حمله وغندلې او ویل چې تروریزم سرحد او مذهب نه لري، خو په نړیواله سطح د اسلامي نړۍ مهم مرجع اظهر شریف د پاریس پیښه په کلک کوټه کې وغندلې ده. د دې مرکز مشر د اسلامي علومو ډاکټر عباس شومان وویل اظهر شریف په پاریس کې ورستي بریدونه غندي او دا مهمه نه ده چې د حمله چا کړی دي، خو اسلام له هر راست تروریزم سره مخالف دی. د اظهر مشر فرانس پرس اژانس ته وویل چې لویدیځو هیوادو د فرانسې په ګډون د اظهر دا غوښتنه بیا بیا له پامه غورځولې ده چې د تروریزم درملنه له فکري پلوه کېدای شي او د زور له استعمال سره دا پدیده زیاتې شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بیا د دوشنبه پر ورځ په پاریس کې پارلمان ته په وینا کې وویل چې تروریزم ټولې نړۍ ته ګواښ دی. موږ د تمدنونو پر ضد جګړه نه کوو ځکه چې دغه مرژوبله د هغوی استازي توپ نه کوي. موږ له جهادي تروریستانو سره په جګړه یو چې یوازې فرانسا نه ټولې نړۍ تهدیدوي.
Et pas seulement la France.
De Saudi Arabistan de Jokpuri ulama o tolani ham de Paris prizuna khandali ti awai che da prizuna terroristi prizuna di aw pa Islam ki da dawl ham lota che khalak pa ki wosal ki che zain nashta. De Afghanistan de ulama o de shura ghri maulavi shahzada shahid asadi radio ta wail.
De Afghanistan ulama o mesha de Saudi Arabistan de ulama o sara de Jami Azhar to ulama o ya de Deoband ulama o ya da gasi de fatwa نور دینی مراکز چې دی تل د افغانستان علما او د سر خپل غږ یو کړی دی د شریعت مسائل که په ترکیه کې دی او که په اظهر کې دی او که په سعودي کې دی افغانستان کې دی یا د دنیا په بل ګوټ کې دی یو مسائل دی.
د فرانسې پولیسو د پاریس د بریدونو په تړاو تر اوسه 30 کسان نیولې دي او یو 34 کسان په خپل کورونو کې نظر بند کړي دي. پولیس وایي چې یو اندازه وسلې او مهمات هم له مشکوکو تروریستانو ترلاسه کړي دي.
د فرانسې ولسمشر بیا د خپل هیواد الوتکې اوړونکو بیړیو ته حکم کړی چې د مدیترانې سمندرګي د لویدیځ په لور وخوځېږي. د په داسې حال کې ده چې فرانسې په پاریس کې د تېرې اونۍ له تروریستي حملې وروسته په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې بمباري تیزه کړې ده. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې امریکا او روسیا باید خپل اختلافات پرېږدي او د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي. دا خبرې پرون اولاند له هغه وروسته وکړې چې د فرانسې پولیسو په دغه هیواد کې د اسلامي سخت دریځو پر وړاندې تر 1.5 زیات عملیات وکړل. په بلجیم کې کوماندو ځواکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړ، خو د هغه مشکوک کس په نیولو کې پاتې راغلل چې له 2004 کال راهیسې په اروپا کې په تروریستي حملو کې لاس درلود. د نومبر میاشتې په 14 سمنیټه په پاریس کې په رستورانونو او د فوټبال پر یو لوبغالي په حملو کې 132 کسان وژل شول او سلګونو نور ټپیان شول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف د یکشنبه په ورځ په پاریس کې د بلجیم د کورنیو چارو وزیر یان یامبون سره په یو غډه خبرې غونډه کې وویل هغه حمله چې موږ یې د جمعې په ورځ په نقشه کړو په بهر کې پلان سوی وي. د حمله کوونکو یوې ډلې چې د دې اقدام لپاره چمتو کړل سوی وو د بلجیم په خاوره کې ځای پر ځای وو او هغه کسان په فرانسه کې وو چې له دوی سره یې مرسته کړې وه. له پلټنو وروسته به نور جزئیات څرګند سي. فرانسې له دې حمله وروسته په سوریه کې خپلې هوایي بمباري زیاتې کړې دي. د فرانسې د دفاع وزارت نن وویل چې د فرانسې جنګي بیړیو په رقه ښار کې د شپې لخوا د قومندې یوه پوسته او د روزنې یو مرکز له منځه وړي دي. دا په 24 ساعتو کې د فرانسې د پوز لخوا په دې شار کې دوهم هوایی عملیات وو. اولاند ویلې د چارلز دی گاولې په نامه بیړۍ د سوریه پر لور خوځېدلې ده او له سوریه یا لبنان سره به په یو څو ورځو کې نږدې سي. په دغه بیړۍ کې شپږ جنګي جټ الوتکې بار دي. د دې الوتکو په رسېدو سره به د هوایی بمباریو په برخه کې د فرانسې ظرفیت نور هم لوړ سي. اوس مهال په اردن او متحده عرب امارات کې د فرانسې ټولې 12 الوتکې ځای پر ځای دي چې په سوریه کې هوایی بمباری کوي.
وروسته له هغې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې څانګې د روسیې د مسافرلونکو الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. موسکو نن اعلان وکړ چې په مصر کې د روسیې الوتکه څه باندې درې اونۍ مخکې تروریستانو نسکوره کړې وه. 321 ای روسی الوتکه د مصر په سینا کې د اکتوبر په 1 سقوط وکړ او په پیل کې روسی دا راپورونه رد کړي وو چې د الوتکه د تروریستانو غورځولې وی د ازادي رادیو د خبر څنګه په دې راپور لري چې احمد شیبر جزئیات وړاندې کوي.
روسیه په مصر کې د وی روسی الوتکه د نسکورې دولې پیشې نشته یو میاشت وروسته اعلان وکړ چې دا پیښه یو تروریستي پیښه و. د روسیې د فدرالي امنیتي څنګه مشر الکساندر بورتنیکوف په ماسکو کې خبري اعلان وته وویل
موږ په ښکاره دا وایو چې دا یو تروریستي عمل وو.
یاربس ای 321 الوتکه د اکتوبر په 1 د مصر له شرم الشیخ څخه سنت پیټرزبورګ ته روانه وه چې د سینا په سیمه کې راوغورځېده او ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د دې الوتکې اکثر سورلۍ روسانو. تر پیښې وروسته په مصر کې د داعش مربوط ویډلې د پیښې مسؤلیت ومانه. بیا وروسته بریتانیا وویل چې دا د تروریستانو کار و خو روسیې له دې اعلان سره مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې تحقیقات باید وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد له یو شمېر امنیتي چارواکو سره ګډې غونډې ته وویل چې ماسکو به هغه کسان پرې نشتي چې په مصر کې یې الوتکه ویشتې ده.
موږ به د هغو کسانو چې د دې برید تر شا دي هر ځای چې پټ شوي وي پلټنه وکړو. موږ به هغوی د مځکې په هر ځای کې چې وي پیدا کړو او سزا به ورکړو.
د روسیې فدرالي امنیتي ادارې $50 میلیون جایزه هغه چا ته منلې ده چې د دې تروریستانو په اړه چې روسیې الوتکه یې غورځولې ده روسیې ته معلومات ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده څو له ټولو همکارانو څخه مرسته وغواړي چې دا ترهګر پیدا شي. په ورته وخت کې ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د داعش پر ضد هم هوایي بریدونه زیات کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبری ساعت له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بوجود مخم تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپو اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د غرض د انټرنیټ لاره هم صاف او واضح اوریدل شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي رادیو .org. آیا په غزنی کې حکومت پر احتیاط خواني جهادي قمندانان بیا مسلح کړی دي؟ پروسه کې د سره پورن خبره شول چې ګواکې حکومت غوړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یو شمیر پخواني او جهادي قمندانانو ته وسلې ورکړي. د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر غړو هم د غرا پورن په اړه اندېښنې خوده لیدي. تفصیل د ناجا صفای پر رپورت کې
په غزنی کې د حکومت لخوا جهادي قمندانانو ته د وسلو ویشلو د راپور په خبرېدو سره د دغه ولایت چارواکي وای یو شمیر کړي هڅه کوي چې پر حکومت فشار راوړي تر څو خپل شخصي وسله والې ډلې بیرته فعال کړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال عبدالجامع جامید سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کچېر حکومت دا ډلې بیرته فعال کړي نو دا به د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ وي.
دوی په خپل وخت کامیاب نه وو، یعنی دوی چې په کوم وخت کې دغه خلک په غزنی کې قدرت کې وو خلک یې وزل لګونه خلک یې وزلی دي. دوی راتګ له طالبان نه بیا خطرناک ده او موږ د غزي خلک امنیت غواړو. موږ دوی نه لو پنت غواړو چې په امنیتي کوو چې موږ خلک راولي هغه ملي اردو ملي پولیس سمالي پولیس او دا ډلې بیا سم په کله ده خطرناک دي له طالب نه
د خبرې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کېږي چې ویل شوي په غزنی کې د امنیت د ټینګښت په هدف حکومت جهادي قمندانانو ته وسلې ورکړي. له دغو قمندانانو یو هم د جمعیت اسلامي د دفتر مرستیال محمد اسماعیل خنجر دی چې د پدې وروستیو کې په ژواک خبري اژانس ته تایید کړی و چې حکومت ورته د غزنی د امنیت لپاره وسلې ورکړې دي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکې کې دا خبرې رد کړې چې حکومت جهادي قمندانانو ته وسلې ورکړې. خغلی خنجر جرو ول حکومت چې کومې ژمنې له مجاهدینو سره کړې وي هغه یې پوره کړې نه دي.
ما یې نه غوښتم چې حکومت د اختیار
مونږ ته نه دی ویلي چې حکومت مونږ ته وسلې راکړي خو زمونږ هڅې د امنیت لپاره دي نه د دې لپاره چې قدرت ورسېګو. خو مجاهدینو سره چې کومې ژمنې چې ډاکټر صاحب عبد الله او ډاکټر صاحب اشرف غنی کړې وي عملي کړې نه دي.
په غزنی کې د بخوانیو جهادي قمندانانو د مسلکي دوه راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې سمو د مخ کې د دغه ولایت د سقوط اوازې زیاتې شوې وي.
او له زندان څخه درې نیم سوه بندیان د طالبانو د یوې حملې پر مهال وتښتېدل. په دې وروستیو څو میاشتو کې په غزنی کې د برمتنیونې پیښې هم زیاتې شوې، او وروسته له دې چې د غزنی د اووه برمته شویو کسانو سرونه داعش ډلې پرې کړل، د دې ولایت استازیو له حکومت وغوښتل چې په دغه ولایت کې امنیتي تدابیر ټینګ او د امنیتي پوستو شمېرې زیات کړي. له دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دولت له چوکاټه بهر د یو شمېر ډلو د مسله کېدو خبرونه ورکړل شوي، خو حکومت ویلي دوی د ملیشې جوړولو د پالیسۍ مخالف دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په غزنی کې د پخوانیو جهادي قوماندانانو مسله کېدل نه مني، او زیاتوي چې دوی داسې فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش په دې اړه وویل:
زمونږ تل ټینګار دا و چې په نام نسیمو کې د خلکو د مسله کېدو پلوي نه یو. مونږ داسې موارد نه لرو چې حکومت یا امنیتي ادارو د دوی ته وسلې ویشلي وي. زه دا مسله نه تاییدوم.
افغان کارپوهان بیا وایي چې حکومت باید د غیر مسؤولو کسانو د تقویې پر ځای د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو فکر وکړي او د داسې ډلو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. حکومت له دې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې له غیر مسؤوله کسانو څخه د وسلو ټولولو کمپاین هم پیل کړی و، خو له دې سره سره لا هم په ګڼو ولایتونو کې په ځانګړې توګه شمال کې ګڼې غیر مسؤوله وسله والې ډلې فعالیت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشرانو جرګې په هیواد کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو او د نفتوي موادو او ګازو د بیې د لوړېدو په تړاو د یو شمېر ادارو مسؤلین عمومي غونډې ته ورغوښتي وو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال د دغه وزارت د نفتو او ګازو د تصدۍ رئیس او د افغانستان بانک عمومي رئیس هغه چارواکي وو چې نن یې د مشرانو جرګې غړو ته خپل پروګرامونه تشریح کړل او د هغوی پوښتنو ته یې هم ځوابونه وویل. قاسم سولمل د مشرانو جرګې د نوې غونډې له حاله مخبروي.
سره له دې چې په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو د بیې د لوړېدو او د نفتي موادو او ګازو د ګرانېدو په اړه مسؤولو چارواکو د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې بېلابېل لاملونه په ګوته کړل، خو د دغه ستونزو د هواري لپاره د اقداماتو ژمنې ونه کړې. یو له دغو چارواکو څخه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال صدرالدین سحر و. نوموړی د سه‌شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ځواب ویلو پر مهال په افغانستان کې د نفتي موادو د بیې د لوړېدو یو عامل په ژمي کې نفتي موادو ته د غوښتنې زیاتوالی په ګوته کړ.
یو خو دا چې اوس د ژمي موسم دی او په دغه موسم کې مصرف زیات وي او غوښتنه هم ورسره زیاتېږي. د بازار خاصیت دا دی د هر شي په برخه کې چې د خلکو غوښتنې زیات شي بیې هم لوړېږي.
دغه ورځ په ژمي کې د برښنا پرچاوي، د اثارو غیر ثابته بیه، د ترکمنستان لخوا په موقته توګه د ګازو د صادراتو بندیدل او د نفتي موادو په ځانګړي توګه د ګازو کم واردات هغه نور عوامل دي چې د نفتي موادو او ګازو پر بیې اغیزه کړې ده. په همدې حال کې د سوداګرۍ وزارت د نفت او ګازو د تصدۍ رئیس فرید الله شیرزای چې د مشرانو جرګې غونډې ته بلل شوی و ویل چې افغان حکومت له آذربایجان څخه د یو نیم لک ټنه ګازو د پیرلو تړون لاسلیک کړی دی چې په واردولو سره به دا ستونزې حل سي. ښاغلی شیرزای ویل چې افغانستان هر کال 400,000 ټنه ګازو ته اړتیا لري او د دغه اندازه ګازو لپاره نه دولت او نه هم خصوصي سکتور ذخیره لري، خو د تیلو لپاره د په وینا کافي اندازه ذخیره سته او له دې اړخه جدي ستونزې افغانستان ته نه دي توجه. په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ګرانېدو بل عامل د افغاني پوډان دي د ډالرو د بیې لوړوالی بلل کېږي. مشران جرګې د همدې اندېښنې د ځوابولو لپاره د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق هم ورغوښتی و. ښاغلی صدیق نامني او په نړیواله کچه د ډالرو د بیې لوړېدل په افغانستان کې د بهرنۍ اسعارو د لوړېدو اساسي لاملونه یاد کړل. نوموړی همداراز وویل:
نور عوامل دا دي چې د تولید کچه ټیټه شوې، کډوالي زیاته شوې ده او اساسي لامل ناامني ده چې ورسره زیاتره خلک کوښښ کوي خپل شتمنۍ خوندي ځایونو ته یوسي.
د مشرانو جرګې غړو اندېښنه څرګنده کړې چې د بهرنۍ اثارو د بیې لوړېدو سره په بازارونو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ګران شوي دي. دوی هم دراس پر حکومت انتقاد وکړ چې مخکې له مخکې د نفتي موادو په ځانګړي توګه د ګازو د بیې د لوړېدو په وړاندې لازم اقدامات نه کوي. د مشرانو جرګې غړو د سه‌شنبې پر ورځ د اړوندو مسؤلینو په څرګندونو قناعت ونه کړ او پریکړه وسوه څو دغه چارواکي کمیسیونونو ته وروبلل سي. د مشران جرګه رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه وویل
تقریبا
پنځه تنه ممتنع، درې قانع او پاتې ټول مخالف. نو د موین صاحب رئیس صاحب او دغه راز د بانک د رئیس څرګندونې د قناعت وړ نه وې.
ژمی که څه هم په افغانستان کې د جګړې د موسم د سړېدو زیری ورکوي، خو دا موسم د افغانانو لپاره د خوراکي او سونګ موادو د ګرانېدو ستونزې هم له ځان سره لري. خلک او د ملي شورا غړي نامنۍ د ټولو ناخوالو د اساسي عوامل په توګه مني، خو انتقاد یې دا دی چې ولې اړوندې حکومتي ادارې د کال په جریان کې د ستراتیژیکو ذخیرو په جوړولو سره د دغه ستونزو د هواري لپاره اړین اقدامات نه کوي.
په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د ښه کېدو په هدف بیا نن د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ولایتي رئیسانو په یوه غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي د مخابراتو خدمات ګړندي او کیفیت هم لوړ کړي. د ځینو ولایتي مخابراتي مسؤلینو په وینا په ولسوالیو او ځینو لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نیمګړتیاوې لري او خلک له ستونزو سره مخ دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای په هیواد او سیمه کې د مخابراتي خدماتو د کیفیت او سرعت د ښه کولو لپاره هڅې تیزی کړي چې په دې برخه کې نوې 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړي. یاد وزارت په دې مقصد د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د هیواد سلور دیرش ولایتونو د مخابراتو له رئیسانو سره یو درې ورځنی مشورتي ناسته جوړه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وویل په هیواد کې د موبایل ټیلیفونونو د کارونکو زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پراختیا ته په کتو سره په کار ده چې د هیواد مخابراتي نظام معیاري او پراخ شي.
څرنګه چې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې په سیمه کې د یو پراخ رول د لرلو خبرې کړې وې، په دې برخه کې د مخابراتو وزارت باید اساسي رول ولوبوي او نورو سکتورو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
خاغلی وحیدی وویل دا هڅه به هیواد له یوې خوا په سیمه کې د مخابراتو او مواصلاتو د یو مهم واټ په توګه تثبیت کړي او له بلې خوا به حکومت ته د عوایدو عمده منبع وګرځي. د مخابراتو وزیر دا هم وویل هڅې کیږي چې په دې نظام کې د خصوصي سکتور تر څنګ دولت هم خپله ونډه زیاته کړي. د دې وزارت چارواکو وویل د وزارت نوې پالیسۍ او پروګرامونه به د ښې حکومتوالۍ او زده کړو چارې تیزې، ساده او شفافې کړي. وس مهال په افغانستان کې 15 خصوصي او یو دولتي مخابراتي شبکه فعاله ده چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. خو د ځینو ولایتونو د مخابراتي شبکو مسؤلین وایي چې اوس هم داسې سیمې شته چې مخابراتي خدمات پکې نیمګړي او یا ورته تر اوسه نه دي رسیدلي. د کندهار ولایت د مخابراتو مسؤل په دې اړه یو لړ ستونزو ته اشاره وکړه.
ډېر خلکو ته نه رسېږي، کنه امنیت نشته، نو خامخام به کوشش کوو چې خلکو ته ورسوي، نسبي امنیت پیدا شي. دا ولسوالۍ کې لکه غوره کوریږو، دا ډېر دودسته ولسوالۍ کې، دا نږدې ولسوالۍ کې مشکلات لرو چې وروره باید ټول ولسوالۍ ته دا رسېدګي وشي.
همدارنګه د هلمند ولایت د مخابراتو مسؤول امیدالله ظهیر آزادي راډیو ته وویل
هلمند ولایت کې متاسفانه چې د مخابرات وضعیت ډېر بد حالت کې دی. ټولې خصوصي شبکې په ټوله هلمند کې خاموش شوې دي. نو کوشش کوو چې د سلام مخابراتي شبکه په ځای باندې د بدل په ډول باندې راوړو، ټولې ولسوالیو کې سره منتنونه ودرو په امن ځایو کې، تر څو د دولتي شرکت د ولس او د دولتي کارمندانو مشکلات حل کړي.
د مخابرات وزیر په داسې حال کې د مخابراتي خدماتو د پراختیا او د کیفیت د لوړولو خبرې کوي چې خلک وایي تر اوسه هم دغه شبکو لازم مخابراتي او انټرنیټي خدمات نه دی وړاندې کړي. او سربیره پر دې ځینې خلک دا هم وایي چې د دې خدماتو په بیو کې د خلکو اقتصادي ستونزې په پام کې نه دي نیول شوي. د مخابرات وزارت هیله کوي چې په هیواد کې فعال مخابراتي شبکې د سالم رقابتونو په نتیجه کې له یوې خوا د خدماتو کیفیت لوړ او له بلې خوا یې بیې هم راټیټې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کابل د پوهنتون لسګونو استادانو د حکومت د هغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې دغه پوهنتون د زړه د ناروغي یو څېړنیز مرکزی خصوصي سکتور ته سپارل دی. د کابل د پوهنتون مسؤلین وایي چې په دې کار سره د دوی د زده کړو د عملی زده کړو زمینه محدوده شوې ده. دغه استادانو دغه راز تور لګولې دی چې د دې پوهنتون ملکیتونه هم غصب شوي دي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپورټ کې.
په دا سال کې چې هر کال د ماسلینو جذب د ډیریدو او د علمي امکاناتو د پراخېدو ژمنې کېږي، یو شمېر استادان وایي په عمل کې د دې ژمنو معکوس څه واقع کېږي. د کابل د طبي پوهنتون لسګونه استادان د دوشنبې ورځې رئیس له دې عمله ټولګیو ته نه ځي چې وایي حکومت یې یو عمده څېړنیز مرکز شخصي سکتور ته سپارلی دی. دوی وایي چې د زړه د ناروغیو څېړنیز مرکز کوم چې د دغه پوهنتون په نوم جوړ او ماسلینو ته پکې د عملي زده کړو زمینه برابره او نور به د زده کړو ځای نه بلکې د ځینو کړیو لخوا د پیسو جمع کولو په ځای بدل شي. استادان وایي هڅه کوي د اعتراضونو له لارې د دغه کار مخه ونیسي. د دغه پوهنتون یوې استادې ډاکټر زبیده انوري ژواک د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل:
دلته پوهنتون کې زموږ په اړه چې پوهنځایونه ډېره زیاته، محصلین هم زیاته، موږ فضا ورځ په ورځ د غاصبینو له لخوا ډېره تنګه کېږي. متاسفانه په دې ورځو کې پوه شو چې یو تصدی غواړي چې هلته جوړ شوی د څو زورمندو لخوا ده، او دا قسمت د پوهنتون چې اصلا ملکیت د پوهنتون ده او ځمکې تعمیر تور شي، یعنی پوهنتون په خپلو پیسو اخیستی، هغه غواړي چې خپل واخلي او دوه د پیکره بیل کړي.
د طبي پوهنتون استادان ټینګار کوي تر هغه وخته چې حکومت خپل پریکړه بیرته وانخلي، محصلینو ته د درس ورکولو لپاره حاضر نه دي. له دې سره دا لومړی او ممکن اخیری ځل هم نه وي چې د کابل د طبي پوهنتون یو برخه د دوی له اختیار وایستل شي. د دغه پوهنتون استادان وایي چې له دې وړاندې د علي آباد فرانسې طبي انسټیټیوټ او اتاتورک روغتونونو او د پولیسو کنډک جوړولو لپاره د دغه پوهنتون ملکیتونه کم شوي دي. په ټوله کې محصلین دغې ستونزې څومره پریشانه کړي او د استادانو له اعتراضه څومره راضي دي؟ دوی وایي چې که د استادانو اعتراض یا غونډې نتیجه ورنه کړي، په تعقیب به یې خپل محصلین لاریونونو ته راوځي.
نوم یې صفی الله عمری ده، د کابل طبي پوهنتون د پنځم کال محصل. دلته موږ د قلبي تحقیقاتو په نامه یو مرکز لرو چې د اکامت په نامه یادیږي. د څو کالو راهیسې موږ د کابل په طبي پوهنتون په چوکاټ کې موږ پراکټیک دوره زده کار کوو. یعنې د قلبي تحقیقاتو مرکز یو ډېر مهم او ډېر د څېړنو لپاره یو ډېر مهم مرکز موږ دلته عمل درسو راتللو.
د کابل طبي پوهنتون شپږ پوهنځۍ لري چې پکې شاوخوا 4500 محصلین په زده کړو بوخت دي. له دې سره د لوړو زده کړو وزارت وایي چې هڅه کوي ژر تر ژره د خبرو او د تفاهم له لارې دا موضوع حل کړي. د دغه وزارت ویان صفی الله جلالزی:
موضوع
د ځمکې او ملکیت د غصب نه ده، یوه کوچنۍ ستونزه ده خو استادانو یوه اندازه جدي نیولې. په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت او د معترضو استادانو لخوا پلاوی خبرو ته ناست دی، او انشاءالله دا ستونزه ژر حل کیږي او ټول به له نتایجو خبر شي. د کابل طبي پوهنتون استادان او محصلین بیا ټینګار کوي چې په هیڅ قیمت د پوهنتون دا برخه له لاسه نه ورکوي، او حکومت نه باید د ځینو مالي ګټو لپاره د زده کړو ساحو د کمولو هڅه وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو خبری ساعت اوري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابله هند ته ولاړه. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د دغو سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري او هیله ده چې په دې سیالیو کې لاسته راوړنې ولري. تفصیل د ابراهیم صفی پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابل نه د هندوستان په لور وخوځیده. دغه درې اړخیزې 500 ساوره سیالۍ د افغانستان، هندوستان او بنګلاديش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي چې د نومبر په شلمه به پیل او د همدې میاشتې تر دیرشمې نیټې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان ټیم د دې وړتیا لري چې هند ته په خپل کور او ګاونډي هیواد بنګلاديش ته هم ماتې ورکړي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش:
دغه تنکی ځوانان چې نن هندوستان ته روان دي، بنگلاديش او د هندوستان سره لوبي کوي، دوی پوره چمتووالی نیولی ده. دوی دې جوګه دي چې هندوستان ته په خپل کور کې او بنگلاديش ته خپل ګوندی کور کې ماتي ورکي.
د خاغلی دانش په خبره ده 15 ورځنی سیالي دي چې افغان ټیم به د هند او بنگلاديش د ټیمونو سره دوه سیالي وکړي. دانش وایي د افغانستان لومړی سیالي د هندوستان په وړاندې ده چې د نومبر میاشتې په شلمه نیټه به ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د 19 کلونو ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي وایي چې دوی د یادو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او هڅه به وکړي چې په هغه هیواد کې د هند او بنگلاديش د ټیمونو په وړاندې ښې سیالۍ ترسره کړي. د دغې لوبډلې یو لوبغاړی نوین الحق ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی لپاره یوه ښه موقع ده، باید هڅه وکړي چې ښه وځلیږي.
دا خو ډېر ښه موقع ده انډر 19 ټیم لپاره، ځکه چې په جنوري کې
تقریبا یو یو نیمه میاش پاته د ورلد کپ لپاره د لپاره موږ ډیر ښه تیاری کیږي او دا ډیر پیوړی میچونه دی او پیوړی لوبډلې دی موږ لپاره ډیر ګټه ولري
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هندستان د سفیر مرسیال وای افغان ټیم به په دې سیالیو کې خېل سره وړنی ولري او وی ویل چې دوی به د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په برخه کې لا همکاري وکړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یو لړ سیالیو لپاره د متحده عربي اماراتو ته تللې او په هغه هیواد کې خپل دوستانه سیالۍ پیل کړې دي ابراهیم صافی ازادي رادیو کابل
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په داسې حال کې هند ته لاړه چې په کابل کې هم په دې وروستیو کې د کرکټ د شپږیزو سیالیو یو بهیر پیل شوی دی په دغو سیالیو کې د افغانستان یو شمیر د ولایتونو او د کابل په ګډون یو په لسګونو ټیمونو ګډون کړی دی د خبري سات کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر په هیواد کې د کارمندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې دغه پروګرام په عمل کې دوه سره به په هیواد کې د پلسګونو زرو کسانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي دا پروګرام په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د یوې نوې سروې له مخې بیا افغانان له امنیت وروسته اقتصاد ته ډیر اندېښمن دي واموریدل چې په غزني کې حکومت پخواني جهادي قمندانان مسلح کوي د غزني د ولایتي شورا د یو شمیر غړو له اندېښنو مو خبر کړلو او دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستۍ خونړۍ بریدونه د اسلام له نظره ناروا وبلل او موسکو هم تایید کړ چې نسکوره شوي مسافرډونکي الوتکه په مصر کې تروریستانو راغورځولې وه